لاس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو ملمنه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی. خو د دې پروګرام له وړاندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا د مشرتابه یو غړی وایي د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی په مکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فراه سیمه ییز چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده، او د پاکستان ولسمشر د پاکستان تر ټولو ستر ملکي نشان د سعودي عربستان ولایت محمد بن سلمان ته ورکړ. بشپړ خبرونه: په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې یو غونډه وکړه، او په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمی په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر اشرف غنی انتخاب کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تیره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا شته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدلی شي چې د افغانانو ترمنځ که په هیواد کې دننه دي که بهر یو توافق او اجماع او یووالی وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویاند پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي، نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د لاجورد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو. په دې کاروان کې نه لاری مالونه چې غوړي او درمل هم پکې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید، ما و شما از رای زمین وصل شدیم به اروپا و ممالک دیگه که ای کمک خواد کرد تاجر ما را و افغانستان که از امی انحصار بیرون شد.
دې لارې یو لومړنی کاروان له همدې لارې د لیندۍ په 22مه نیټه حرکت وکړ او د مرغومي په 8مه نیټه ترکیه ته ورسید. لاجورد لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې له طالبانو سره په نښته کې دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش په یو خبر پانه کې وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصار ولسوالۍ په ارکلیک کلی کې پراخې حملې پیل کړې، خو د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 18 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند وایي چې په وژل شویو طالبانو کې د دې ډلې یو قمندان د مولوي عصمت الله په نوم هم شامل دی. وسلوالو طالبانو د دولتي چارواکو دا ادعا رد کړې ده او وایي چې یو شمیر دولتي ځواکونه یې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هېواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر امنیتي ځواکونو وشو 28 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له همغه ځایه عملي شوی دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. مصری چارواکی وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت زیاتوي مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودیدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا د مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یو جومات مخې ته د بم ایښودلو د هڅې په تړاو تر تعقیب لاندې و. او ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له هدایده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همداراز د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیونه بېوزله خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي ځکه د یمن پسلو کې اویا واردات له همدې ځایه کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپریږي. په څو شیبو کې به د دې پروګرام کوربنه وږمه جبرخیل استودیو کې وی. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه لا نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. تمه ده چې د امریکا او طالبانو پلاوی تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د قطر په دوهې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. له فریبا ظاهر څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کیږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپل اندېښنې شریک کړي دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبې په ورځ د فبروري پر 15مه په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمي خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقې ته رسېدلي، خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستی نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواري تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو که دوی د اسلام د دین په استفادې سره مونږ ته د دین غلط تعبیرونه کول. اوس موږ په مینس کې داسې مسلمان موږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو، او داسې عالم میرمن هم موږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. موږ د خپل حق اخیستونکو، ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي موږ نه ډاریږو، او موږ به د دوی د غلطه معاملې خونتا کوو ان شاء الله.
وسله والو طالبانو د فبروري پر 15 په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیدلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغو ښځو نجونو چې د طالبانو سپارښتنې نه عملي کولې په شل عقوبه یې سزا لیدله.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غاغله آزادی رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د سندرو میلمانه پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل په نن چاپ ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سولې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلی دی چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د 40 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یادې مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نه یوازې دا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حمله وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوی چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه یې پر ضد شي او انزوا ته بوزي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې کله دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکو هیوادونه یو لاس شي، نو لری نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحران ونه شي وستلای. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي هیواد د افغانستان د امن پر موافقه کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربي اماراتو په همغږۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقه کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورځپاڼې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله لیکلي چې افغانستان امن شي نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا خبرې داسې مهال کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي، او هیواد دولتي ورځپاڼې هم پاکستان ته د سعودي د ولیعهد سفر ته په اشاره سره لیکلي دي چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزوري اقتصادي حالت نشي راویستلی. ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره سعودي چې غواړي پاکستاني د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټیکټانه غواړي چې پاکستاني په اوسني ملامت اقتصادي حالت کې نشي پوره کولای. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سر مقالې لیکوال لیکي تازه په تازه د ایران او سیستان، بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي او ایراني ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده، او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوځ او حکومت تر املاتړ لاندې خوندې دي.
We'll be right back.